دقیق و نیز بحث لرو خو وړاندی خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوالې ادارې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکله هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 2% عواید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. کابل ته 40 میلیون امریکایی ډالرو بسته د دوشنبه پورې انتقال شو. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې ترڅنګ د لا زیاتو همکارۍ وغوښتنه هم شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو د 45مه کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولی دی چې په یوې 10 کلنې امیندوارې افغانې ښځې د چړې مرګونی برید کړی و. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبې په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی دی چې دغه کس تر پوښتنو لاندې دی او نن سهشنبه به یې محکمه په اړه پریکړه وکړي. د راپور له مخې پر دغې امیندوارې مېرمنې د تېره پنجشنبه په ورځ د کوپنهاګ په لویدیځ کې د چړې ګزارونه وشوه او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او ازبرجان زړور ګامونه ستایلی دي. بلنکن پرون د ارمنستان او ازبرجان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلنکن ویلي امریکا شاهده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې له جګړې څو نیمه وروسته ترسره کیږي. دغه تازه شخړې د نګورو قرباغ پر سر له 2023 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې سبا لومړنۍ نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه به د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بل نیمه پایلوبه به د پنځمې پورس د هند او انګلستان ترمنځ وي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د جګړې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. روسیا د روان میلادي میاشتې په نیمایي یعنی شاوخوا یو اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د روسیې تاس خبري اژانس ویلي د مسکو دغې غونډې ته دا ځل د طالبانو د حکومت چارواکي نه دي وربلل شوي. د غونډې نور ګډونوال به د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي وي. د مشورتي فورم په نوم د غونډې بحثونه به پر امنیت، اقتصاد او بشري مسلو ورټول وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل ویلي دوی ته په غونډه کې بلنه نه ورکول به د دوی د حکومت او روسیې د حکومت پر تعامل منفي اغیز وکړي. تیر کال اکتوبر کې هم روسیې ورته غونډه جوړه کړې وه خو طالبان یې وربللي وو او د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي ګډون پکې کړی و. پوښتنې دا دي چې روسیې دا ځل ولې طالبان نه دي ورغوښتي؟ آیا روسیا طالبانو ته نږدې کېدو ویره لري؟ د روسیې او طالبانو تعامل په سیمه کې د ثبات لپاره څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب او د پخوانی ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. مجیدی صاحب، پایل بل تاسو نه وکړو، ستاسو په نظر د دې تر شا لاملونه څه کېدلی شي چې طالبانو ته دا ځل د ګډون بلنه مسکا ورنکړه؟
تاسو ته زم سلامونه اوریدونکو ته میلمه ته وړاندې کوم. ما په اند د دې مطلب دا کېدای شي تاسو په جریان کې وایي که چېرته د لرې نه راواخلو روسانو په افغانستان کې دغه 15 لسیزې ښه سیاست ونشلو کړلای، هغه په دې معنا و چې د طالبانو یا د مخکې د کمونستانو رژیم و هغې حمایه صحیح ونشل کړلای او په غلطو ادرسو باندې دوی سرمایه گذاري وکړه. د غن اورسته د مجاهدینو کې هم هغه ډلو سره دوی ودرېدل چې هغه په افغانستان کې زیات اثر رسوخ نه لرلو تر اوسه پورې تر طالبانو پورې. اوس هم دوی د سیاست وکړه چې دوی خپل وای چې افغانستان کې طالبان یا دلته د داعش کوم ډار چې د ټول د امریکا یو برنامه یو پروګرام دی، نو چې دا پروګرام د امریکا و نو ولې دوی طالبان د لاس اور کړل. د دوی د طالبانو ترمنځ روابط خو حتی تیره میاش کې قراردادونه د تیلو هم وشول ولی بیرته فسخ شلل، یعنی دوی ونشلل کړلای چې طالبان را خپل کی. همدارنګه طالبان هم ونشلل کړلای چې د روسانو د ملګرتیا نه ګټه واخلي د خپل پیژنګلوي لپاره، یا دغه د روسانو کوم متحدین چې دی په سیمه کې یا په نړۍ کې دوی ډیر دی تلیوالتیا لرله چې خو به دوی په رسمي توګه پیژني
ډیپلوماټیک اړیکو سره کې چې دا ونښول. شهاب صاحب راځي دې برخه کې به ستاسو نظر واورو. مجید صاحب وایي چې د طالبانو او روسي تعامل لکه څنګه چې اټکل کې د هغه سي ونه شو یا نتیجې ورنکړه، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس طالبانو ته بلنه نه دا ورکړل شوی، دا به کوم تصادفي کار وي او کنه فکر کوئ روسیا لکه څنګه چې مجید صاحب وایي پوهیږي چې له طالبانو سره ملګرتیا ممکنه نه ده یا طالبان خپلولی نشي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو قدرمن میلمه او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې روسانو ځینې محاسبه سم نه وکړي. په لومړی کې دوی فکر کولو چې امریکایان ووزی نو طالبان دوی ته ډېر جدي اړتیا لري او دوی به د امریکا د آپشن په توګه د طالبانو لپاره تر ټولو بهتره انتخاب وي. په همدغه اساس دوی کوشش وکړ چې له طالبانو سره ډېر نږدې شي، او د هغې دلیل دا و چې د امریکایانو تر وتلو وروسته دوی په منطقه کې یو ډول نوې برنامه او فکرونه درلودل او ګمان یې کاوه چې ښه امریکایان خو مات شول، نو اوس موږ دلته حضور لرو. خدا چې طالبانو بیا هم د امریکایانو اړیکو ته لومړیتوب ورکړ او په دې تمه دي چې که امریکا موږ په رسمیت وپیژني یا امریکا موږ سره تعامل وکړي یا له امریکا سره راشه درشه ولرو، دا راته بهتره ده. په دغه اساس روسان یو څه ناهیلي شول. همدغه ناهیلي د دې لامل شوه چې قرار قرار دوی ته ځینې سیګنالونه ورکړي چې تاسو له امریکایانو سره ډېر نږدې کېږئ، نو موږ هغه پخواني خلک نه یو چې له تاسو سره مرسته کوله یا په جګړه کې یا هم په سیاسي لحاظ باندې، نو بنا موږ هم خپل موقف تغیرولی شو. د دې تر څنګ دا یو بل فشار په طالبانو باندې راوړي چې که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه لري، هغه مخالف ډلې چې یا سیاسي مخالفت کوي یا حتی ځینې وسلوال مخالفت کوي، دا به یو بل ادرس هم ومومي چې هغه به بیا روسان وي. نو ځکه هم پر طالبانو په یو وخت کې فشار راوړل دي او هم چې ستاسو له لوري واک ته رسول شوی اسان یا افراد یا ډله یا هر څوک چې ورته وایي، دا په منطقه کې دومره اسان هم تعامل نشي کولای.
بله، او شهاب صاحب فکر کوي امریکا ته د طالبانو نږدې کېدل د دې باعث شوی چې مسکو یو قدم شاته کېږدي له اړیکو نه، او کنه فکر کوي طالبانو په کور دننه یو شمیر نورې کورنۍ دندې هم نه دي کړې، مسکو له دوی سره تعامل ته زړه نازړه کړی دی؟
د روسانو موقف کې د طالبانو په اړه وګورو، دا متفاوت دی. که تاسو د دوی څرګندونه وګورئ، د زمیر کابلوف له خبرو یو وخت یو سره وزي د ملي امنیت شورا سلاکار یا د دفتر مسؤول بل څه وایي او د ولادیمیر پوتین له خولې بل څه وزي، دغه یو ډول تناقض هم د دوی په خبرو کې د دې ښکارندوی کوي چې دوی تر اوسه د افغانستان په اړه باندې یو ثابت دریځ او یو ثابت کرښې نه لري. او د روسانو لپاره د افغانستان هغه داخلي کړنې یا کورنۍ دنده چې لویدیځ هیوادونه د کورنۍ دندې په توګه بولي مطرح او مهمه نه ده. یعنی روسانو تر اوسه په د بشر حقونو په اړه، د بیان ازادۍ په اړه، د ښځو د حقونو په اړه یا د همشمول حکومت په اړه داسې واضح موقف نه دی نیولی لکه لویدیځ هیوادونو چې نیولی. نو بنان د کورنۍ دنده مسله روسانو ته مهمه نه ده. غوی همیشه یوازې د خپل امنیت او د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه باندې نظر څرګندوي، او د غورستي تحرکات په افغانستان کې د ځان لپاره یو ډول ګواخ بولی.
بله، کور ودان شهاب صاحب بیرته ورزو مجیدی صاحب ته. مجیدی صاحب، ستاسو له مخکنیو خبرو داسې معلومه شو چې ګواکې د روسي او طالبانو تعامل لکه څنګه چې تمه کې د هغه سه مخته ولاړ نه، همدا دی چې وست روسیا یو ګام شاته کې د طالبانو ته بلنه نه ورکوي. د طالبانو او روسي اړیکې په سیمه کې څومره مهمه دي، خصوصا د سیمه د ثبات لپاره، ځکه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي چې له افغانستانه ممکن یو شمیر تخریب کار ډلې ورواوړي او عملا له ازبکستان او تاجکستان باندې بریدونه هم وشول څو میاشتې وړاندې له کندوز نه داعش توغندي په وتوغول. څومره مهمه ده چې حداقل د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره اړیکې ولري؟
محکمه ویل چې دلته هم روسان اشتباه کوي، هم طالبان ونشر کړی. عملا په افغانستان کې هغه ډلې شتون لري چې د روسانو یا د روسانو متحدین په منطقه کې دي، د هغوی مخالفین دي، لکه د یلداشت ازبکانو ډله یا د قرغزیانو چې خپله د جمهور رئیس خاص استازی هم خپل شکایت حنیفی ته د دوی عالي شورا معاون ته وړاندې کړی و. همدارنګه نور تاجک ډلې هم دلته شتون لري، کیدای شي هغه ډلې چې خپل روسانو سره یا د چچنیا سره رابطې ولري هغه هم دلته وي. نو کچیرته دغه روابط ترنګیل شي، همداسې دوام وکړي، خامخا به د دوی روابط خراب شي سره، او دا باعث دی شي چې طالبان دغه ډلو ته په علني ډګر کې مرستې وکړي او دوی سنبال کی او الته خپل ترګریز عملیات تر سره کی په دی روسانو په منطقه کې. نو دا په منطقه دی لپاره خبر نیوی، او کچیرته دغه روابط خشی وای زه فکر کوم د طالبانو پر رسمیت پیژندنه کې د طالبانو سره د تعامل په خاطر او سیمه د ثبات په خاطر به دا یو ډیر ښه ګام پورته شي و دغه روابط، ځکه روسیا په سیمه کې خپل اثر رسوخ اوس د امریکا نه زیاتره لري، په خاطر دې چې مونږ ګورو کوم مونږ لوی ګاونډیان چې دي چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، د ټول هیوادونو چې دی د روسیې متحدین دی وسه. نو دا خامخا حتی پاکستان د ټول په د افغانستان یا د سیمې په امنیت باندې خورا زیات تاثیرات خپل لري. دی روسانو دلته فعال سیاست باعث دی کیږي چې هم روسیا مسؤونه وي، هم متحدین او هم د سیمه مسؤلیت خواته لاړ شي، او کچیرته دغه اړیکې چې اوس روان دي په همدغه شکل روان وي، دا د خرابې دود طرف ته ځي، او دا به د سیمه د لپاره ښه خبر نه وي، او سیمه به بیا د یو غوبل په خاطر استعمال شي چې متاسفانه دغه غوښتنې شته، او داسې یو پروګرامونه د افغانستان د لپاره روان دي، ځکه اکثره جنګي مبصرین دغه تفسیری کوي چې دلته به جګړه ګرمه شي او دا جګړه به دلته دوام وکړي. نو خامخا دغه جګړه چې دوام کوي، مبصرین داسې نظرونه ورکوي تر پردې شاته څه شته دي او دغه نیغوی پیږي. نو ښه به دا ده چې هم په دې باندې روسان دې سره یو فکر وکړي، هم طالبان دغه فکر وکړي، هغه د روسانو یا د هغوی متحدینو کومې غوښتنې چې دي، چې هلته کومې ډلې ټپلې دي، د هغوی په خالص سالا کولی کې یا هغوی د افغانستان د شړلو کې باید دوی اقدام وکړي، ترڅو وکولی شي روسیا د دوی په رسمیت پیژندل کې او دوی سره د ښو اړیکو لپاره اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې د اوس لپاره دغه کانفرنس چې دا ښه خبر د طالبانو ته لپاره نه دی، او دغه او هم د روسانو لپاره دی، او ناکام سیاست یوه بیلګه کیدای شي چې د خپل د طالبانو حضور په دې غونډه کې په دې کانفرنس کې نیوي. نو موږ هیله من یو چې د برکه دوی د سر نه سوچ وکړي او فکر وکړي ترڅو دغه منطقه نارامه نشي، او متاسفانه ټول توان به د افغانستان ولس او دا هم د اوس حالت کې کوم حالت کې د افغانستان ولس په ډیر بیوازلۍ په ډیر ستونزمن حالت کې دغه ستونزې به نور هم زیات شي.
او مجید صاحب څه فکر کوي چې د دې لامل شوی چې د روسیې او طالبانو اړیکې د هتر اورسيږي، سره له دې چې د بشري حقوقو موضوع لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب مرته اشاره وکړه روسیې ته ډیره مهمه نه ده، ځکه په روسیې یا د روسیې په حکومت باندې تورونه دادی چې خپل په روسیا کې دنه هم د بشري حقوقو ډیر پیښې موجود دي، یا بشري حقوقو په ټوله کې ډیر نقص کړی دي، یعنی د بشري حقوقو موضوع یا مثلا د افغان انجونو او ښځو حقوقو روسیې ته ډیر مهم نه دي. نور څه د دې عمل کې د لیشي چې لمخې د مسکو او کابل اړیکې د هتر او رسیدې چې د افغانستان په اړه مهمه غونډه جوړیږي، اما د طالبانو د حکومت کوم اساس یې نور بلل کیږي؟
اصلی خبر خدا ده چې هلته حکومت ترهګر ډلې چې شتون لري، چې هغه د روسیې او د روسیې متحدینو په مخالفت کې دي، او د غوی د حکومتونو د راپرځول په خاطر د اول نه جوړی شوې دي، او تر اوسه پورې په افغانستان کې یا په پاکستان کې دا شتون لري، او دلته هر ورځ دوی تقویه کیږي او خپل رابطې خپل ملکو کې لکه تاجکان چې دي، وزبک دي، همداسې قرغز دي، او نورې ډلې دي، حتی د چین مخالفین چې دی دلتا هغه ترهګری ډلې چې دی دا ټول په افغانستان کې شتون لري. د دوی خالصالانه کول دوی ته هغه امکانات ورکول، یا د په عموم کې د دوی غوښتنې د روسانو د متحدینو غوښتنې نه منل دغه مسله
راوړي. تل دا ډاډ ورکوي چې دوی امنیت تامین کړی دی، ګاونډیو ته سیمې ته هم دا ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې به زیان نه ور اوړي. هغه کومه کسانو چې توغندي ویشتي وو د داعش غړي هغه هم په ظاهره طالبانو کندوز ولایت کې ونیول.
خو دا د روسانو لپاره یا متحدینو لپاره د قناعت خبره نه ده چې دوی باندې عملی نه کوي، او دوی د دوی شتون په افغانستان کې د دوی لپاره خطر ده. دوی په ویره کې د دوی خو تنه په دې باندې باید قناعت ونه کړي چې دوی ترهګر ډلې الته شته وسلوال دي او خپل فعالیت ته افغانستان کې دیننه دوام ورکوي، ولی په دوی باندې عملی نه کوي. زه فکر کوم دا به د دوی لپاره د قناعت خبره نه وي. د دوی لپاره قناعت خبره ده چې دوی خالصاله شي د افغانستان نه وشړل شي. نو بل خبره دا ده چې روسانو چې کله د قطر خبرې روانې وي، امریکایانو وخت نا وخت د روسانو سره په دې کې تماس نیولی او د خبرو جزئیات یا په آخر کې چې کوم د دوی سره پروتوکول شوی دی اګریمنت د وی په مور کې دوی ته معلومات ورکړي چې په خبره ده چې دغه سیمه بو امن خواته ځو دلته بو یو حکومت راځي، یو ګډ حکومت به چې هغه کې ټولې خواوې سیاسي د افغانستان او د افغانستان د ټولو ملتونو نمائندگی به پکې وي. دغه سی حکومت بدل تر رامنځته کیږي او لار به وریږي او راتلونکي ټولټاکنو لپاره چې دغه کار ونه شو، او دا خپل یو تشویش بل دی د روسان لپاره، ځکه روسان هم چې په چا باندې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړي و هغه نن د سیاست نه وتلې دي، یا هغه خلک چې دوی کولای شي په غو باندې حساب وکړي هغه بو سیاست ډګر کې نه دي. مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې روسانو ډېره خلک سرمایه ګذاري په افغانستان کې کړې وه، په داسې حالو ټاپلو نه افغانستان کې سرمایه ګذاري گذاري وکړه چې هغوی په افغانستان کې خاص رول نشلو لوبولی، نه یې لوبولی دی. نو هغه ډلې ټاپلې اوس هم شته، هغه د افغانستان نه بهر دي، د هغوی غوښتنې هم د دوی نه دادي. نور د دې روسان چې د خپل متحدینو لخوا تر فشار لاندې ده چې باید حتی د ایران لخوا، حتی د هند لخوا، هند هم د دې جګړې یا د دې حالت نه په ویره کې ده، ځکه هند سره دا ډار شته چې دغه جګړه د دوی سرحدونو ته راوستلی کېږي. که پاکستان د طالبان تر ولکې لاندې راغو نو هدف یې د هند هم ده، ځکه هند هم په سیمه کې نه د نړۍ په کچه یو اقتصادي
مجید
صاحب
ودان ډیره مننه. سلامت اوسئ شهاب صاحب، ستاسو نظر راخلو. مجیدی صاحب وایي چې په سیمه کې وضعیت داسې روان دی چې ممکن جګړه په کې بیا توده شي، د افغانستان مزله نور هم پیچلې سي، سره له دې چې توقع دا و چې روسیا ممکن په سیمه کې یوازینی هیواد و چې طالبان لومړی په رسمیت پیژني، ځکه ډیر ژر طالبانو ته په غونډه کې بلنه ورکړه، له طالبانو سره یې اقتصادي تړونونه هم وکړل. اما اوس برعکس موضوع داسې راوخته چې د روسیې لخوا پل شاته خودل کیږي، روسیا بلنه نه ورکوي، طالبان خبرګون خي او وایي چې دا به د دوی په تعامل چې ډیر ټکنای وو منفي اغیز وکړي. په دغه هڅو کې د امریکا کوشش یا د امریکا هڅه څومره اغیز درلودلی سي، ځکه روسیې ویره درلوده چې امریکا هڅه کوي چې د طالبانو او مسکو اړیکې اغیزمنې کی خړې پړې کی. فکر کوي امریکا په خپل سیاست کې بریالی شوه او کنه روسیا نور د افغانستان سره یا له طالبانو سره په تعامل کې ګټه نه ګوري؟
د روسیې سیاست د دوه دفتر د لپرانیست نورسته د افغانستان په اړه متزلزل وو. که ستاسو په یاد دی به یو وخت کې د افغانستان د اسلامی جمهوریت خوانی اسلامی جمهوریت او همدار از طالبانو سره همزمان اړیکې ساتلې، د غریکو ډیر زیات پراختیا ومندله، حتی په وروستیو کلونو کې د جمهوریت د سقوط د ادامه طرح کېده چې روسان طالبان حمایه کوي او عملا ورته په فرا او نورو ځایونو کې د ایران په مرسته وسلې ورکوي. همزمان دوی په کابل کې سفارت درلود او که ستاسو یاد دي د افغان ځواکونو سره د کلاشینکوفونو یو پراخه مرسته هم وکړه. نو ځکه د روسانو موقف له همدې ورځې د افغانستان په اړه تغییر شوی وو. پښنه سره دوی هڅه کوي په یو وخت کې همیشه له دوه جهتونو سره رابطه ولري، او اوسنۍ هڅه یې هم همدغه ده چې له یو لوري له طالبانو سره ډیر ګرم نشي او ډیر ساړه هم نشي، تر څنګ هغه مخالف قوتونه چې په دې وروستیو کې یو ډول په سیاسي لحاظ یا په نظامی لحاظ باندې ځان څرګند کړی، له هغوی سره اړیکې ولري او هغوی ته یو میز پلاس ورکړي، یو سټیج پلاس ورکړي، ترڅو مغوی تر خپل نظرونه وایي او هم دوی خپل هغه معلوماتي خلاوی پوره کړی او ترڅنګ بیا که پاینده کې کوم تغیرات راځي یا د هم شمول خبره راځي یا بل راځي چې په دې کې غوی خپل مهرو ته یو چانس پیدا کړی او په خلکو باندې خپل اثر او رسوخ ولري. بل بحث امریکا او د روسانو د اوکراین له جګړې وروسته د غاړي کې پڅ شوی دی، د افغانستان په اړه باندې هم دوی ندی سره غېدلی او نه سره غېږي، ځکه ظاهرا امریکان وسوای چې موږ په افغانستان کې هیڅ ډول نمونظامي حضور شته او نه هم کوم داسې سیاسي نمائندګي لرو هلته، ولې د یو قضیه په توګه موږ دغه مسله څارو. نو بنان روسان هم امریکانو ته نشي ویلای چې دلته تاسو خطر ایجاد کړی یا خطر مخه راته ونیسي. د روسانو ادعا خو شل کاله همدغه و چې امریکان افغانستان ته راغلي او دا یو ډول یې که ظاهرا د پردې په مخ باندې څه نه ویل، ولې په عمل کې دوی فکر کولو چې دا زموږ ملي ګټو ته خطر دی او د امریکانو پایګاوې یا بیسونه په افغانستان کې ښایي موږ ته یو ورځ خطر پیښ کړي. نو اوس چې نه هغه بیسونه شته او نه هغه عادي شته، دوی هم داسې کوم منطقي دلیل نه لري چې امریکانو ته ووایي چې ښه ولې دا چې اوس یو بل خطر دی چې ښه دلته به نورې ډلې راځي، هغه به وده کوي، منځنۍ آسیا او روسیې ته به ناامني خوري. دا د یوې تیورۍ په توګه مطرح کیږي او په خپله په امریکایي رسنیو کې یو بحث چې اوس په دې وروستیو کې مطرح کیږي هغه دا دی چې د امریکا وتل افغانستان نه ځکه ښه وو چې امریکانو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه او یوازې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم یې چین او روسان خوندي کړل. یعنې د امریکا هغه ملي منافع چې د امریکانو لپاره مهم و هغه نه خوندي کول، بلکې د روسانو او چین منافع یې خوندي کړل. دغه بحث په لویدیځو رسنیو کې په ګرمېدو دی. نو کله چې دلته امریکایان نه یې او دغسې یوه معامله پیښیږي چې هغه د نورو ډلې رشد وکړي، منځنۍ آسیا ته وغځیږي او بیا د دغه هیوادونو ته ناامني پیښه کړي، دا د یوې داسې تیورۍ په توګه چې تقریبا د داعش له ظهور سره سم مطرح شوې ده د مکس وړ ده. یعنې دا فکر ورباندې کېدلی شي ولې عملا یې په افغانستان کې ځینې عناصر دغه د ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته څرګند شول. هغه په دې معنا چې د طالبانو پر اتک سره طالبانو شعار دا و چې موږ له هیڅ بهرنۍ ډلې سره هیڅ ترهګرې ډلې سره اړیکې نه لرو، هغوی دلته حضور نه لري، موږ منطقې ته ګواښ نه یو. نو کله چې ایمن الزواهری ووژل شو دا یو پیغام وو چې دلته نور کسان حضور لري او یا ښایي په آینده کې حضور پیدا کړي. نو بنا روسانو لدی وروسته هم خپل ځینو پالیسیو کې تغییر راوستو. یعنی هغه ډیر نرم دریځ اوس نشته چې هغه ما یادونه وکړه، مختلف عوامل لري.
بله ډیر مننه شهاب صاحب او خغلی مجدی صاحب. ورو بحث هم د پای شی بوت نږدې کیږي، راځي لګزره په حلارو تم شو وضعیت ترنګلې ښکاری. تاسو له خبرو ما داسې جاج واخیسته چې په سیمه کې د توتیه تیوري دی د سیمه د بے ثباته کول او حادثه روان دي. په افغانستان کې هم طالبان لکه څنګه چې ادعا کوي امنیت هغه سټینګ نه دی، وستوالې ډلې پکې شتون لري. څه وشي چې وضعیت ښه مدیریت شي؟ طالبانو ته څه سپارښتنې لري ښاغلی مجیدی چې دغه وضعیت قابو کړي؟ او لکه څنګه چې تاسو مخکې اندېښنه ویره څرګنده کړه چې د سیمې وضعیت ممکن پیچلی سي، جګړه پکې پیل شي، د منځنۍ آسیا د بے ثباته کېدو هڅې وشي او خاوره به د افغانستان خاوره استفاده کیږي، طالبان د مدیریت لپاره څه کولای شي؟
اول خصوص باید وایم چې د دې غونډې یا کانفرنس پریکړې یا پایلې به د طالبان د پرخ خبر نوی ناخوخه خبر بو. یغه په دې معنی چې دوی به په خپل دفاعي سیستم باندې او حتی د عمل په سیستم باندې او هغه تعزیرات کول شي په طالبانو په دغه باندې به بحث کیږي. طالبان ته اوس مخکې د دینه چې دغه کانفرنس اوس ډیر نو وخت شوم دی، دوی باید مخکې د دینه د روسانو حتی د نړیوالو به خصوص دی افغانانو غوښتنو ته باید دوی لبیک ویلی وای. د پڅه شکل چې دوی روان دي زه فکر نه کوم چې دوی خپل دغه بار منزل مقصود ته ورسوي. په دې حالاتو کې چې نړۍ سره پریکون، اقتصادي وضعیت خراب، ولس ورنه ناراضه، امنیت چې یوازینه دوی ټټر دی امنیت وای چې موږ امنیت را وصلې، خو امنیت خو دوی خراب کړی وو، ولی بیا هم امنیت چې دوی اوس هغه کوم عملیات نه کوي، په باوجود هم امنیت په افغانستان کې نشته، خلک هیڅ امنیت نه لري. د رسنیو نه نیولې تر بیان ازادۍ پورې ټول خفه شوی دي. نو زه فکر کوم چې دغه هغه څه دي چې طالبان باید په دې باندې تجدید نظر وکړي او اوس وخت دی راغلی دی افغانستان څلوېخ کاله پنځه
څلوېخ کاله په جګړې کې و دا ولس ځپل شوی دی. د مسلمان ولس د دوی د نوی دین د مسلمانانو مسلمان هیواد ته نه راوړي، خلکو نه دي نوي مسایل نه زده کوي چې دوی په تاریخ کې مسلمانان پاتې شوي دي او اسلام دپاره قربانۍ ورکړي دي، او دا خلک ډېر ظاهر شوي دي. دوی د زخمونو باندې باید دوی ملام کړي دي او کوشش وکړي چې هغه د بن په کانفرنس د او بخې د قطر په کانفرنس کې کومې ژمنې کړي چې ترهګر او تب په دې منطقه کې په خپل افغانستان کې ځای نه ورکوي، په دې باندې د همه شمول حکومت چې دوی ژمنه کړې ده دا او د ازادۍ بیان او د مخالفینو عمومي عفه دغه ټولو ته دوی ژمن پاتې شي تر څو نړۍ هم په دوی باندې اعتماد وکړي او د دوی رسمیت پیژندلی او د دوی سره د تعاملاتو د تجارتي او سیاسي تعاملاتو لپاره لاس په کار شي، نړۍ سره یې روابط جوړ کړي او افغانستان به هم د دې ستونزو نه ووځي او دوی به هم وکولای شي چې د افغانستان خلکو ته د خدمت کومه اراده چې لري هغه ښه شان سرته ورسوي. نو د سیمې هیوادونه به مطمئن شي. زه فکر کوم چې سیمه د نارام اختیا خواته چې ځي هم د افغانستان یا د طالبانو مسؤلیت دی، او که څه چې په افغانستان کې روان دي او که پیښیږي په دې سیمه کې د دې مسؤلیت دوی ته متوجه دی او دا به د دوی عمر ډیر زر کم کړي. زه فکر کوم چې د دوی عمر به ډیر نه وي که په دغه شکل روان وي. موږ سپارښتنه دوی ته داده چې په خپلو کړنو کې په ټولو کې باید د سر نه تجدید نظر وشي، حتی په خپلو ګمارونو کې په خپلو قوانینو کې ټول مسایل کې باید دوی هغه بینالمللي کنوانسیونونه په نظر کې ونیسي، هغه بینالمللي تعاملات باید په نظر کې ونیسي، د افغانستان تیر تعاملات او ژمنې چې نړۍ سره دی اوسنۍ چې نړۍ د دوی نه غواړي دغه ټول دوی باید په نظر کې ونیسي د افغانستان د خلکو.
او ډیره مننه ښاغلی شهاب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا طالبان به 15 میاشتې حکومت ته پکتو یې دغه سپارښتنې عملي کړی سي یا دغه کوم پیشنهادونه چې وشول په بحث کې مطرح شول دغه د عملي کېدو وړتیا لري په لاندو کې یو دقیقه کې راته وایي؟
طالبان ظاهرا هر څه ته ځان ژمن بولي، ولی په عمل کې ډېر نواقص موجود دي. په تیر یو کال کې موږ هیڅ یو قانوني فورم یا یو قانوني چوکاټ د هیڅ موضوع لپاره نه لرو. حتی هغه بهرنی سیاست چې د منطقې لپاره ډېر زیات مهم دی دا واضح او ښکاره نه دی. سمه ده چې موږ وایو چې اقتصاد محوره سیاست لرو او چا په ضرر او چا په ګټه کار نه کوو، بې طرفه یو، اما دا عمل غواړي یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه غواړي، هغه فعالیت غواړي او د غیر لپاره مشخصه ستراتیژي باید موجود وي. د طالبانو حکومت باید اعلان وکړي چې زموږ د منطقې لپاره دغه اهداف دي، دغه مو پلان دی، دغه مو غوښتنې دي او دغه شی ورته وړاندې کولای شو. همدارنګه په کورنۍ حساب باندې د هرې برخې په مورد باندې باید دوی خپل هغه پلان او اراده ولري او هغه خلکو سره شریک کړي، هغه خلکو ته اعلان کړي. په ګونګ شکل باندې د حکومتداري دوام ډیر فکر کوم د افغانستان لپاره ګټور نه دی. نو ګنان طالبان یو تاریخي فرصت لري، چانس لري او باید هي مدیریت کې ترسو وکولای شو یو باثبات افغانستان راتلونکو نسلونو ته په میراث پرې.
ډیره ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث هم همدلته پای ته رسیدي. لخپلو ملمنو د پخوانی ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجیدی او د سیاسي چارو له کتونکو قریب الرحمن شهاب صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن، لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن، لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن. هر اخوام پو مزم سرگی لکی کوم ته په ګریان شمای وطنای ټول خیر دی اعتماد هو نشمتکه